آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم نن شنبه ده د 1400 وکال د حمل د میاشتې 15 ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې 15 کېږي دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کېږي درنو اوریدونکو زموږ په سهارنۍ دوهمه خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بنګلادیش پولیس وایي یو تن چې د ځان پورې یې چاودېدونکي مواد تړلي ول د هیواد په پایتخت ډاکې کې چاودنه کړې. په چاودنه کې یوازې برید کوونکی وژل شوی خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د غزان مرګې برید ډاکې د نړیوال هوایي ډګر په سړک شوی دی. امنیتي مسؤلونو تر اوسه د برید کوونکو په حق له ډېر څه نه دي ویلي خو وایي چې عمر یې ښایي د 15 او 30 کلونو ترمنځ وي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. دا په روانې میاشت کې دویم ځانمرګې برید دی چې د بنګلادیش په پایتخت ډاکې کې کېږي. د خالد مسعود په نامه هغه برید کوونکی چې د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ د لندن په ښار کې 4 کسان ووژل او لسګونه نور یې ژوبل کړل 2 ځله پخوا هم بندي شوی و. مسعود په دې شهرت درلود چې زخته ډیر شراب څښل او زر بې حوصله کېده. د هغه هوټل منیجر چې خالد د برید نه 2 شپې وړاندې ترې وتلی و ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې د هغه رویه ډیره دوستانه وه او داسې تصور هم نه کوه چې د خلکو د وژلو نیت به ولري. خالد مسعود چې پخوانی نوم یې ادریان الم زده اوس 52 کلن دی. هغه په 2000 کال کې هم یو کس د شراب خانې مخې ته د لفظي شخړې نه وروسته په چاقو وهلی و چې بیا د 2 کلونو لپاره بندي شه. د مهاجرینو او پناهغوښتونکو یوه بیړۍ د ترکیې د کواش اداسي ښارګوټي سره نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ترکیې مطبوعاتو ویلي دی چې ساحلي ګارد یوازې د 11 تنو مړې پیدا کړې دي او ډیر کسان لا هم تری تم دي. ساحلي ګارد 9 کسان ژوندي ژغورلي دي او 2 کسان یې نیولي دي چې ګمان کېږي قاچاق بران وي. په همدې حال کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د هغو 2 کښتیو د مهاجرینو په هکله هیڅ معلومات تر اوسه په لاس نه دي راغلي چې د همدې میاشتې په 1 نیټې د لیبیا په ساحل کې چپه شولې. په دې کښتیو کې تقریبا 140 کسان سپاره و خو ژغورونکي وایي چې یوازې 45 تنه ژوندي ژغورلي دي او د نورو درک نه دی معلوم. ملګری ملتونه وایي اسرائیل د امنیت د شورا په هغې غوښتنې عمل نه دی کړی چې په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې یې د یهودو ناقلونو لپاره بکورونه نه جوړوي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولی ملادینوف پرون د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل د نړیوالو قوانینو برخلاف په لوړه کچه د کورونو جوړول زیات کړي دي. ښاغلی ملادینوف په خپل خبرو کې وویل د اسرائیل د پارلمان د تازه پریکړې نه چې د کورونو د جوړولو امر کړی دی دا څرګندېږي چې دغه هیواد د فلسطینیانو نه په نیول شوو ځمکو کې د کورونو د جوړولو پلان جاری ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د همدې میاشتې په 1:30 نیټې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. په پام کې وایي چې دا غونډه د اپریل د میاشتې په 15 او 16 شوې وه چې امریکا ویلي ول د بهرنیو چارو وزیر به یې پکې برخه ونه شي اخیستلی. د امریکا دغه پریکړې د ناټو د غړو هیوادونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړلې ځکه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر وخت د ناټو د کار لویدلی سازمان یاد کړی و او په ځینو غړو یې دا انتقاد هم کړی و چې د سازمان سره په کافي اندازه مالی مرستې نه کوي. خو د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون د جمعې په ورځ وویل دا چې د غونډې مهالویش بدل شو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به وکړی شي چې برخه پکې واخلي. په خپله د ناټو سازمان تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې پولیس وایي چې یو تن تر اوسه یې هویت نه دی معلوم شوی. د اورګاډي یو سټیشن سره نږدې یې په خلکو ډزې کړي دي او 3 تنه یې زخمیان کړي دي. دا پیښه نن د شنبې په ورځ د فرانسې د لیل په ښار کې شوې ده. سره له دې چې په فرانسې کې د تروریستي بریدونو نه وروسته لا هم اضطراري حالت روان دي خو امنیتي مسؤلین وایي چې تر اوسه نه ده معلومه چې دغه شخص ولې په خلکو ډزې وکړلې. محلي مطبوعاتو ویلي دي چې ښایي دا کار د سیمه ایزو جنایي ډلو وي. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې 3 تنه ویب بلاک چلوونکي بندیان کړي دي. د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا FIA په هغوی دا تور لګولی چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې شیان خپاره کړي دي چې اسلام ته سپکاوی ګڼل کیږي. چارواکي وایي چې د دغه دریو کسانو لپټاپ کمپیوټرونه هم ضبط کړی دي چې معلومه شي دننه پکې څه ډول معلومات ثبت دي. په پاکستان کې د اسلام پیغمبر او دینی مقدساتو ته د سپکاوي قانون ډیر جدي ګڼل کیږي او هغوی چې دا جرم کوي که پرې ثابت شي په مرګ یا عمري قید محکومیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امنیتي ادارو ته امر کړی و چې په ټولنیزو رسنیو کې د اسلام ضد موادو په خلاف جدي عمل وکړي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو غوښتنه ده چې د روغتیایي بیمې لایحه دې د رایګرۍ نه وباسي. تر دې پورې دا ول د دې محل مهم خبرونه شته شو د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رادیو سره واوریدل. په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. خواږه مشروبات، مالګین خواړه او د قوتیو ساتل سوي غوښه دا هغه شان دی چې امریکایان یې خورا زیات خوښوي، خو د هغوی لپاره ښه نه دی. اوس د یوې څېړنې څخه څرګنده سوې ده چې له حد څخه زیات د دغو شیانو خوړل په امریکا کې د زړه د ناروغۍ سبب کیږي او زیات کسان ورڅخه مري. دغه څېړنه د خاصو خوړو روغتیایي خطرونه او ګټې بیانوي. د امریکا ژغ خبریاله ډیبرا بلاک د دې څېړنې په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې زموږ همکارې تاسو وړاندې کوي.
امریکایان کافي صحي خواړه نه خوري چې د اوږد ژوند چانس ولري. دا د ټیفټ پوهنتون د هغې څېړنې پیغام دی چې د خلکو د خوړلو عادتونو په اړه پکې د هیواد نظرپوښتنې شاملې دي. د دغو نظرپوښتنو په اساس زیاتره امریکایان هغه خواړه نه خوري چې د مقدار په اړه یې ورته سپارښتنه شوې ده، لکه میوه او ترکاری، کبان او وچه میوه. د مثال په ډول وچه میوه هغه صحي غوړ لري چې د ښو کولیسترولو مقدار زیاتوي. د جان هاپکن پوهنتون څېړونکی نویل میولر وایي د دغو خوړو کموالی د مغزي سکتې، شکر یا د زړه د ناروغۍ سبب
کیږي. خوراک زیاتره د معدې او زړه د ناروغیو په نتیجه کې د رامنځته سوو مړینو په تناسب اغیزه کوي. موږ په دغه تناسب کې هغه وخت کموالی راوستلی شو چې د ځینو هغو خوړو مقدار زیات کړو چې په متوازن خوراک کې شامل وي.
د دې معنا دا ده چې موږ د سرې غوښې، خوږو مشروباتو او مالګینو خوړو په څیر ناوړه شیان باید لږ وخورو. میولر وایي چې د سرې غوښې زیات خوړل د غیر صحي کولیسترولو کچه لوړوي، خواږه او مشروبات د شکر د ناروغۍ سبب کیږي او زیاته مالګه د زړه فشار زیاتوي.
زیاتره مړینې د زیاتې مالګې د استعمال، د زیاتو خوږو مشروباتو د څښلو او د پروسس شوو غوښو د خوړلو او په څنګ کې د لږو وچو میوو د خوړلو له امله رامنځته کیږي.
هغه وایي چې خلک باید داسې خواړه وخوري چې د یو اوږده ژوند چانس پکې نغښتی وي.
که د پروسس شوو خوړو د کمولو له لارې د مالګې په مقدار کې کموالی راوړو، نو موږ کولی شو چې د زړه او معدې په سیستم کې ښهوالی رامنځته کړو او په هغو مړینو کې کموالی راولو چې د معدې او زړه د ناروغیو له امله رامنځته کیږي.
دغه څېړنه وایي چې د غیر صحي خوړو په اړه د عامې روغتیا پالیسۍ ښایي د ځینو مړینو په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو په پای کې دا په خلکو پورې اړه لري چې څه وخوري. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، پرون د توبرکلوز نړیواله ورځ وه چې هدف یې د هغې ناروغۍ په اړه د خبرتیا زیاتول دي چې هر کال شاوخوا 1.8 میلیونه خلک وژني. یوازې هند، اندونزیا، چین، نایجیریا، پاکستان او جنوبی افریقا د دې ناروغۍ په درو کې دوه چنده قضیه تشکیلوي. د امریکا ژغ خبریال هنری ریجوال رپورت راکوي چې د دې ناروغۍ له درملو سره مقاومت لرونکي ځینې باکتریا هم دا اوس د نوو درملونو د رامنځته کولو هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. پام وکړئ رپورت ته.
نری رنځ په نړۍ کې یوه خطرناکه ساري ناروغي ده. د دې ورځې د لمانځلو هدف د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو کې د دغې ناروغۍ د ستونزو مطرح کول دي.
Every single day 5000 people lose their life because of tuberculosis, and TB hits particularly those vulnerable populations that include migrants, refugees, prisoners, people who are marginalized.
هر ورځ 15000 کسان د تبرکلوز له لاسه مري، چې زیاته برخه یې مهاجرین، بندیان او په خپلو ټولنو کې ګوښه شوي کسان جوړوي.
دغه ناروغي له کیپ ټاون سره نږدې د کایلټ شا په څیر د افریقا په ښارګوټو کې زیاته خورا ده. په وروستي وختونو کې د توبرکلوز مقاومت لرونکي باکټریاوې په ټوله نړۍ کې خپرې دي او د عامې روغتیا لپاره جدی ګواښ ګڼل کیږي. دغه باکټریاوې ډېر ځله نه کشف کیږي او د خلکو ترمنځ خپرېږي. ډاکټر کیرټن ډیډا چې د کیپ ټاون په پوهنتون کې د تنفسي ناروغیو د څانګې مشر دی، د سکایپ له لارې وویل:
In South Africa, for example, TB is the commonest cause of death and the disease is out of control.
تبرکلوز په جنوبی افریقا کې د مړینې تر ټولو ستر عامل ګڼل کیږي. دغه ناروغي په افریقا کې تر اوسه کنټرول شوې نه ده،
خو اوس د نویو درملو پر اتک سره یو نوی هیله موجوده ده.
For the first time after about 4 to 5 decades, we have two drugs. One is called bedaquiline that has now been registered in South Africa and is available to treat mainly patients with drug resistant TB. And there's another new drug.
موږ د سلورو او پنځولو سیزو په موده کې د لومړي ځل لپاره دوه ډوله درمل لرو. د وی دوانم بیټا کولین دی چې اوس په جنوبي افریقا کې ناروغانو ته ورکول کیږي. د لامنت په نامه یو بل دوا ده چې اوس په جنوبي افریقا کې د استعمال جواز نه لري، خو په نورو هیوادونو کې موجوده ده.
د لنسټ د طبي ژورنال په خپاره شوی ریپورت کې ډیډا او د هغه ملګري خبرداري ورکوي، کچیرې له دغه دوا نه سمه استفاده ونه شي نو خپل مسؤلیت به
We need to change our strategy. We need to go out into the community and find these cases. We have to address the major drivers of TB, which is poverty and overcrowding, nutritional deprivation, alcohol abuse, cigarette smoking.
موږ باید په خپل استراتیژي کې بدلون راولو. موږ باید د نری رنس عوامل پیدا کړو چې بیوزلی توب، ګڼګونه، سویت غزي او سیګریټ څکول پکې شامل دي.
د دې څېړنې لیکوالان وایي چې نوی درمل باید د هر ناروغ ناروغي ته په کتو سره تجویز شي، څو د نورو مقاومت لرونکو باکټریاو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دې افته کې په واشنگتن کې د بهرنیو انډیوالانو سره یو لړ ملاقاتونه وکړل چې اسلامي دولت ته په ماتې ورکولو یې خبرې وکړې. ټیلرسن د داعش په باره کې د چهارشنبې د ورځې د کنفرانس څخه وروسته د دغې تروریستي ډلې په خلاف د بین المللي ائتلاف د ځینو غړو سره لیدنه وکړه. د امریکا ژغ خبریالې زیلاتی کا هوک په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې وکړې. عادل الجوبیر وایي:
The conference that the secretary hosted in Washington yesterday was a huge success and reinforced the determination of the civilized world to take on this evil and to defeat it, God willing. We are always looking for ways
دغه کانفرنس د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې جوړ کړی و، ډیر بریالی و. دغه کانفرنس د متمدنې نړۍ اراده پوره قوي کړه چې د دغه مصیبت په خلاف اقدام وکړي او په مناسبه توګه ورته ماتې ورکړي. موږ تل داسې لارو چارو ته سترګې په لار یو چې دغه ائتلاف ته پراختیا پرې ورکړل شي او ډیر مؤثره شي. سعودي عربستان د دغه ائتلاف یو له مؤسسین نه دی چې په سوریه کې داعش ته ماتې ورکړي، او له امریکا وروسته زموږ هوایي قوه په سوریه باندې سترې الوتنې کړې دي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ په دغه کانفرانس کې د اسلامي دولت ډلې ته د بشپړ ماتې ورکولو غوښتنه وکړه. ریکس ټیلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي: not just on the battlefield but also off the battlefield and around the world.
په دغه کانفرنس کې پوره موافقه وه چې داعش ته باید ماتې ورکړل شي، نه یوازې د جنگ په ډګر کې بلکې د جنگ له میدان نه بهر او په درسته نړۍ کې ماتې ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ نطاق مارک ټونر امریکا غږ ته وویلې: د تروریزم په خلاف جنگ کې بین المللي کوشش مهم دی، ځکه چې تروریستان له هغې سیمې نه چې ماتې پکې خوړلې ده بلې کمزورې سیمې ته حرکت کوي. ټونر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
They're going to try to extend their tentacles elsewhere in the world, like Libya, like Afghanistan, and elsewhere. So you need to be mindful of that. You also need to go after them aggressively online,
دوی به کوشش وکړي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې لکه لیبیا، افغانستان او نورو ځایونو کې خپل ښکرونه ولګوي. تاسو ته هم پکار ده چې د آنلاین له لارې د دوی په خلاف مبارزه وکړي، ځکه چې دوی به د آنلاین له لارې د جنګیالیو د استخدامولو کوشش هم وکړي. تونر وویل د اسلامي دولت ډله په پاکستان او افغانستان کې د طالبانو په څیر د محلي تروریستي ډلو غړي هم استخداموي او په لیبیا کې دې ته د ورته وړو ډلو نه هم جنګیالي استخداموي. د ویلې امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې زیات کوشش وکړي د هغو تروریستانو مخه ونیسي چې افغانستان نه راځي او په پاکستان کې ځانونه پټوي. مارک تونر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Secretary Tillerson met with the Afghan foreign minister earlier today. And there was a talk about that there needs to be greater cooperation with respect to Afghanistan and Pakistan on these kinds of security issues. And how do you keep...
د بهرنیو چارو وزیر تیلرسن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقات کړی او په دې باره کې خبرې شوې. د دغه ډول امنیتي موضوعاتو په باره کې افغانستان او پاکستان سره د زیاتې همکارۍ ضرورت دی او څنګه د تروریستانو مخه نیول کېدای شي چې په افغانستان کې د پټېدو مرکزونه پیدا نه کړي. تونر د تیلرسن په پیغام باندې ټینګار وکړ چې امریکا دې ته د اولیت حق ورکوي چې د اسلامي دولت ډلې ته د جنګ په میدان کې ماتې ورکړی شي او له دې نه وروسته د دغې ډلې مالي منابع د استخدامولو کوشش او د آنلاین له لارې ارتباط بالکل تباه کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او اوس په مکړی دی رپورټ ته د وزیرستان کډوال وایي که د پاکستان حکومت نوره شیګنه نه کوي سرشمیرنه خودی وکړي. په دې باره کې په مکړی د مشال رادیو رپورټ ته
له سویلی وزیرستان د پارلیمان غړی مولانا جمال الدین وایي چې د فاټا پارلیمان غړو ته په روانه سرشمیرنه باندې اندېښنې وي او یره سرګندې ده چې بې کورشوي قبایل بل سرشمیرنه پاتې شي. په کومه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړو د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو سره په ګډه لا اسمبلی واک اوټ وکړو. د نوموړي په وینا له دې وروسته نن د جمعې په ورځ یو وار بیا دوی له حکومت سره کېناستل او د دې مسلې د حل په باب لې ورسره خبرې وکړې او خبره په دې پای ته ورسېده چې اوس به د قبایلي سیمو بې کورشوي خلک په سرشمیرنه کې شمیرل کیږي. مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته زیاته کړه
مخکې خو د حکومت والا مشوره دا وه کنه چې څوک چېرته هم اوسي دشمني به هلته کېږي هلته به حسابېږي چونکې زموږ خلک ټول ایچ ډی پی شوی دی کنه په کراچۍ شي لاهور شي اسلام آباد شي پېښور کویټه د پاکستان هر ښار نه ډک دی نو د موږ دشمني به هلته کېدله او هلته به شمېرېدله هم نو اوس وزیرستان ته خو هېڅ فایده نه وه چې څوک هم دشمني زیاته وکړي تا په فرض یات نه لويږي نو مشوالته هیڅ نه 5% نه کېدله نو اوس حکومت مشوره دا وکړه چې د خاندان یو سړی دالته موجود وي هغه سره به کوم نه د ټول خاندان د فیملی شان کارډونه او د ریکارد وی حکومت ولا سیس ولا باورځي الته به ځنل کی نو هغه به د موجو د سرسان په مشوال شې شوړل شي.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې ویان حبیب الله خټک ته په دیړو پختن نو هغه وی
هغه سره خبرې شوې دي کنه دې سره میټینګ شوه او د دې مشر ناشته ولته سفران میټینګ کې دا ټول پولیټیکل ایجنټان چې دي دا الته ناشته او نواغي ځای ته دا فیصله شوه ده چې کوم کسان چې دي سره ريجستره دي الډي هغه چې کوم ځای کې به موږ ته ټانک کې ملاويږي چې کوهات کې ملاويږي چې بل ځای کې چرته ملاويږي اغي شناختی کارت نمبر بوالو او دا ريجستره سره میچ کو او چې کوم کسان الته میچ شي نو دا به موږ الته راوالو ساوث وزیرستان کې نارت وزیرستان کې چې دي د پاپولیشن به الته شفټ کو کوم ريجستره نه یې نو اغي د پاره چې لیک مسله به چې هغه بسنګ حل کیږي هغه باندې بیا درستو دا پالیسی ډیسیژن یو پکار
لدی وړاندې متحده قبایلی پارټۍ او فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن په قبایلی سیمو کې د روانې سرشمیرنې پر ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی وو چې پکې غوښتنه کړې و چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د کورمی او ورغزي ایجنسی خلک لخپل سیمو په کډه دي نو څنګه دا سرشمیرنه په سم ډول کې دی شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې چې د خرلچی لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانستل سي. دوی وایي چې په فبرې کې په سیون شریف کې د لال شاباس قلندر پر مزار تر برید وروسته دا لاره تړلې وه چې د دوی کاروبارونه یې اغیزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د امر وروسته د مارچ پر 28مه د تورخم او چمن لارې بیا پرانستل سوې. د رپورټ تفصیل د مشال رادیو د همکار طارق اورکزی څخه واوري.
د کورمې ځایي تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلچو لار دې زرت زره کلو کړي، ځکه چې تیر 15 ورځو بندیز ورته سخت مالی تاوانونه اړولي دي. ملک اعظم خان چې ځایي تاجر دې مشال لډیو ته وایي کله نه چې د خرلچو لار بند شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ارتولا داتې دې کبلی خلکی خاصي او پوره پټه خدمت نه لري هغه تجارت دي لري رزق دې وګو کنه.
لکور می د افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلچو لا ډیره مهمه ده، ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی دې مشال لډیو ته وای په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړتي او افغانستان ته د ورختو په انتظار دي، او زیاته وی چې کدا غلار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي.
دینزری
حاجی مصائب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادی یو مشر دی مشال لډیو ته وای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې، خو د خرلچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
امیر صاحب سره ملو شو، هغه مو ته ویلو چې یاره متخره هغه ناڅه نه مې کله بلی سور نه اوسه پورې څه هغه نه دی شوي تلو نه دی شوي څه تاسې دا کریډ خلاص کړو. بیا مو پی سره خبره وکړه چې یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایمینی سره مو وکړله سرېټر سره مو وکړله نو مهرباني ده وکړای شي چې دا ټولې لارې خلاص شي، ایمول یاره دا خلاص کړای شي.
د کامې سیملي غړی ساجد حسین توري مشال لډیو ته وایي هلته سیکورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلی.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کېږي د مکی کې خرلچې باونډري باندې ټولې زمکم د مکی شي وي او باونډري پار نه مدارې ټیکونه راسي پینا دالیا را دوی بند کړی دی.
واضح دی چې لته سو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلچو کې د ترهګرې پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې په سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د فراه ولایتي چارواکي وایي ګوزان داسې یو خطرناکه ساري ناروغي ده چې کچیرې یو ماشوم په دې ناروغۍ اخته سي امکان لري نورو ماشومانو ته هم سرایت وکړي. د فراه د سرپرست ولایت په یوه لویه قومي غونډه کې د دې ولایت له اوسیدونکو څخه وغوښتل سول چې ټول ماشومان د ګوزان د خطرناکې ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د بلې خوا په فراه کې د عامې روغتیا وزارت استازې له خلکو څخه غواړي چې د پولیو د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
دلته یوه لویه غونډه رابلل شوې او د فراه د سرپرست والی محمد آصف ننګ هغه خبرې په چکچکو بدرګه شوې چې د ګوزان ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ګټو په اړه یې کولې. په دې رابلل شوې غونډه کې د فراه والی قومي مشرانو، مدني فعالانو او د دې ولایت نورو اوسیدونکو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان د ګوزان خطرناکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي، ځکه په وینا یې ګوزان داسې خطرناکه ساري ناروغي ده که چیرې یې مخه ونه نیول شي د دې امکان شته چې له یوه اخته شوي ماشوم څخه 100,000 نورو ماشومانو ته سرایت وکړي.
پولیو باید په دنیا کې نه وي،
تنه په افغانستان کې نایجیریا کې پاکستان کې پاتې د درې ملک کې نور دنیا کې خلاص د پولیو یو کیسه تاسو ته وکم ک یو سړی په یو ماشوم په مبتلا سو یو لک ماشومان په مبتلا کېدای شي په یو ورځ د سره ډیر پام کوي نو کمرز دغه چې انتشار پیدا کوي او پولیو څه معنی مرګ معنی
فراه ولایت ته د عامې روغتیا وزارت لخوا راغلی استازی ډاکټر عظیم امید بیا له خلکو څخه وغوښتل چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي هغه وویل د پولیو واکسین کوونکي د فراه په نامنو ولسوالیو کې د خلکو پوره همکاری ته اړتیا لري
ولسوالی په سطحه باندې موږ هلته یو افسر یو مسؤول چې د ټکلی دی چې هم د پولیو په بحث کې کار کوي او همدارنګه د یو د کمیونیکیشن یا د اړیکو د روابطو په موخه باندې موږ یو بل کس هلته ټکلی دی چې هم په دې مورد کې کار کوي مګر یو شي ته چې د دې موقع نه یو دوه دقیقې وخت نسم چې جان ولی صاحب توجه وکړي چل بابا ما
په همدې حال کې د فراه ولایت قومي مشرانو او نورو اوسیدونکو د پولیو خطرناکې ناروغۍ او د پولیو واکسین د ګټو په اړه د فراه د سرپرست والی له وینا څخه هرکلی کوي د فراه مدني فعال فرید احمد هیبت وایي
هم خلک باید په دې پوه شي چې واکسین یو دوره یوازې نسي کولی چې کوچنیانو ته معافیت ورکړي دوی اکثریت په دې فکر وي چې یو وخت خپل زوی واکسین کوي دویم وار درېیم وار نه غواړي چې دې حالت نه دی هر پلار چې واکسین راځي دوی باید کوشش وکړي خپل ماشومان واکسین کړي
روغتیایی کارپوهان په دې باور دي کچیرې په لویو غونډو کې د ګزڼ ناروغۍ او پولیو واکسین په اړه عامو خلکو ته معلومات ورکړل شي نو ټول خلک به په راتلونکي کې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي
سنم جانی مکرما وت بانے کڑے دہر چا سر پٹی آرانے ما پلی باس خندا ما غلوا دو پا پتا کی نشتا نخانے ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کلے جوان ترگو دزا خوللم زے سم دزڑے پر سرویشتلم ازار مخلا زما گرانے دل ربا بہجران کی دیپور سی جلم ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی پیدا شم د چان وای آشنا زای چکول مستا وستر گو تکاتا پت بگر زم لے و نای پر دنیا زد و چا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا و چا تا پاتا کلے جوان دا ارمان دی ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو.